دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د پنج شنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون دوهمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی د خبرونو ویان مجید بابر او تخنیکی همکار علی محمود په دې هیله ستاسو هرکلی کوو چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال راډیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړي سر نه خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیل راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو. خو تر هر څه وړاندې ورسیږي مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستړي مشي سحر مو په خیر او ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان ته د سفر لپاره په افغانانو د ویزې پابندي د پاکستان حکومت نه بلکې پوز لګولې ده. خیبر پختونخوا او خیبر قبایلی سیمه کې سیلای او بارانونو د مالی زیانونو ترڅنګ و کسان وجلي او دیر شنو ټوبل کړي دي. هند وایي امریکایي کمپنیانو سره د شپږو اټومي ریاکټرونو جوړولو په اړه خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کولو حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دغه هیواد پوز ورکړی. زاخیلوال دا خبره تیره ورځ د مشال لیډو افغان څانګې ته په داسې حال کې کړي چې نن دویم ورځ ده چې پاکستاني چارواکي د تورخم په پوله یوازې هغو افغانانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوي چې ورسره د سفر قانوني اسناد وي. زاخیلوال زیاته کړه
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
ده. کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره ښه اړیکې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري داسې هڅې وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي.
حضرت عمر زاخیلوال وایي چې په دې اړه د پاکستان د پوز مشر ته لیک استولې دی او لراحل شریف څخه یې غوښتنه دي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو لارې هواره کړي. بلخوا د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن هم په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د پرون په څیر د افغان وګړو سفري اسناد کتی شي او یوازې هغه افغان وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخليږي چې پاسپورټ او ویزه ورسره وي او چې دغه اسناد ورسره نه وي نو بیرته یې استنوي. د تورخم چارواکي زیاتوي چې کسٹم روان دی او مالونه وړونکي گاڑی افغانستان ته وراوړي. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په پیښور نوخار چارسدا مردان او نورو برخو کې د شروع په ماښام د تیز سیلای او بارانونو له وجې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او دیرشو نه زیات ژوبل دي. د تیز سیلای په وجه د خلکو کورونو او ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. دغه شان د ونو او دیوالونو راپرېوتو په سبب ځینې ګاډي هم نقصان شوي دي او د بجلی ستنې او تارونو لوېدو په وجه د صوبې ګڼ شمېر سیمو کې نن سهار پورې د بجلی نظام خراب و. دغه شان سیلای او باران په قبایلي سیمو خیبر او کرم که هم مرګ جوړ لاړولې او مالی زیانونه یې کړی دي. د خیبر قبایلی سیمې انتظامی چارواکي وایي چې د غبارانونو په باړه او جمرود کې هم د کورونو د چتونو دیوالونو راپرېوتو له امله درې تنه وژلي دي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسه دي. د امریکایي ځواکونو ویان جنرل چارلز کلیفلند تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابله په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سخته ورځ یې مخکې شته، خو افغان ځواکونه سخت کال د تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي. کلیفلند هیله ښکاره کړه چې افغان ځواکونه به هغه سیمې چې تیر کال یې له لاسه ورکړي دي سخت کال بیرته له طالبانو ونیسي. جنرل کلیفلند د افغانستان د هوایي ځواکونو ستاینه وکړه، د سوپر توکانو جنگي الوتکو ته اشاره وکړه او وی ویل چې په یو اونۍ کې څو ځله پر یاغیانو بمباري وکړه. په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو جګپوړي قمندان روانونه خپل راپور واشنگټن ته واستوي. په دې راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوي دي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته پرون وویل جنرل جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امنیتي غوښ پاړه راپور چمتو کړ او اوس به دا راپور دفاع وزارت او د امریکا مرکزی قومندانۍ ته واستول شي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري. ولسمشر اوباما مخکې ویلي وو چې دا شمیره به د 2014 کال تر اخره 5500 ته راښکته شي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. په واشنگتن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو ایټمي ریکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگ تیره ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټنګ هاوس کمپنۍ سره په ډېر تفصیل خبرې شوي او څه چې پکې پاتې دي هغه لګښت مسله ده. تمه ده چې راتلونکې اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم واشنگتن ته ولاړ شي. د جون په 8 او 9 بعد د نریندر مودي د سفر یو اصلي موضوع هم په هند کې د امریکا له لوري د شپږو ای پی زر ایټمی ریکټرونو د جوړېدو مسله وي. چارواکي وایي چې تیره ورځ وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل د یو موټر په واسطه ځانمرګي برید وکړ چې پکې د راپورونو له مخې د دوو پارلماني غړو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وجل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي میجر ابراهیم حسن رویټر خبرې ایجنس ته ویلي دي چې په دې برید کې شل نور کسان ژوبل شوي هم دي. پر امبیسډر هوټل پرون لومړی د موټر بم حمله وشوه، بیا ډزې وشوې. په دې هوټل کې ډېر کله سیاستوال، حکومتي چارواکي او سوداګر شپې کوي. القاعده سره تړاو لرونکي الشباب وسلواله ډلې د برید ذمہواری اخیستې ده. او وروستۍ خبر دا چې د شام په شمالي برخو کې عرب او هغه کورد جنگیالو چې ورته د امریکا ملاتړ ترلاسه دي د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د یوې تازه لوی حملې پیل کړې، خو بلخوا عراقي ځواکونو په فلوجا ښار باندې د پرمختګونو ورو کړي دي. اخوا برټانیې په هغو سیمو کې د الوتکو له لارې د امدادي سامانونو غورځولو لپاره د ملګرو ملتونو د سیکیورټي کونسل د هنګامي غونډې غوښتنه کړې ده چې حکومتي ځواکونو محاصره کړي دي. د مشال د خبرونو پای
سلام پختونخوا
از موږ غلا مشال رادیو څخه ورې د مشال رادیو په لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي پر تورخم لار افغانان ته د ویزې اخیستو امر د پاکستان حکومت نه بلکې پوځ کړی دی. نوموړی وایي دا کار د دواړو خواوو د ولسونو په زیان دی.
به هدفی که پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
په امریکا کې میشت یو پاکستانی شنونکی پر ډیورنډ کرښه ولسونو ته د ورپېښې ستونزه د هواري په اړه وایي
هغه خلک چې کم تخریب کوي، شر جوړوي، سرګردي، هغه په ویزو راځي نه، هغه سره بیشتر د پاکستان پاسپورټونه دي. هغه خلک کو درول پکار دي بجای دې چې عام خلک د کابل یا د پېښور رقمه نکړي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دا تیرو څو ورځو کې جګړو زور اخیستی، په خوست کې دیني عالمانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ غونډه کړې او سولې د ټولو بدمرغیو حل بللې ده.
مخکې په افغانستان کې څنګه سوله وه، جمعتونه فعال و، مدرسې فعالې وې، زموږ تجارت، زموږ صنعت، زموږ ټول کارونه فعال و. اوس د جنگ نه موږ څه ترلاسه کړل؟
د خیبر پښتونخوا علما وایي که د پاکستان مرکزی حکومت د روژې او اختر میاشتې لیدو پر مهال د پښتنو شاهدي یا گواهی ومني نو بیا به په دې هیواد کې روژه او اختر په یوه ورځ سي.
اختلاف خوښ نه دی، خو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي موږ به ورسره اتفاق وکړو.
په روانه خپرونه کې یو شمېر نور راپورونه او سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې د مشال رادیو .com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، تیر ماښام په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې سیلي او بارانونو یو شمېر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په دې اړه د وخت له پېښوره د مشال رادیو خبریال خالد خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دي. خالد خان، سهار هم په خیر. د سیلي او بارانونو د لوجې د اوښتو زیانونو په اړه کوم معلومات را سره شریک کړئ.
ډېره مننه. څنګه چې تاسو هم وویل، په زموږ سیلاتو نه مختلف او بیا د ریسکي ور وړاندې دا کوم ده قدرتی افتونو کې د انتظام ادارت چې د اجاري د وینا پر مخ په خیبر پښتونخوا پېښور چارسده او بیا په نوخار کې دغه مرض جوړ شوی دی. په وینا څلور کسان مړه شوي دي. د بېګانۍ قافله او بعد وران چې په ری کې په خبرو په مشاجه سیمه کې یو چې راځي چې یو ځانا او دا لري درې ماشومان په ری کې شي یو د شپږ لسو ماشومان او دا لري مور په دې او په 50 ده چې درته یو کور راپور ته و ماشوم په کې مرشل دي دا خبرې دې شرکت په سیمه کې دا یو مور اطلاع او سیمه تاسو خبرو کا دا سیمه او طوفان دومره تیز و چې دا څنګه په هغه دا چارواکو په وینا هغه مکه کورتا او دیوالو تا هم ځان رسول دې دا شان په سیمه کې لري او نه دی هغه راغورځول دي څنګه نو څو نقصان رسیدلی او دا لټ کرنا دا سیمه کې دا خبرو چار خدي دا نوخار او مردان سیمه کې د پینځه سره زیات تپیان دي او نور سیمو لایک لاسي راغلي خدا ولي کیږي چې دا رسله چې کوم دا کتر لا شوشي او په دې سوات ملکان او بیا په چار صدا او سوات نتیره شي او په سامات کې هم دا سره نو دا نور دا مرګ دوه کلاس کوما دا راځي خو په دې خبر کې حکومت بیرانی حالات ناقصی و امرجنسی و او بیجان وقت پوری در مرجان که او در دقیق سکلیر پا وجه لکه در دیگه نظام هم در هم برام چیه دی آقا در دیگه پیرونه چیه اسپنه چیه یا تارونه آقای پا وجه دیگه اوش هم در خیبر پختنخواه در خیبر فضیات سیمون چیه دیگه نشته خوبیا تو خیرکونو چیه اکم اونې راپورټ یې نارا نن سار وختي هغه چې پېښېږي او د سټېټ میډیم یا سرتونه کولای
شي
خو دا وایي چې دا هغه چې په کډوالۍ کې مو کې په خبرې جنسي او بیا په کور مته هم دغه اسلامي او صفالي ځان رسول دي او دا هغه پلان چې ممکنه نه سي چې د شي د مشال د یو کوم دا هغه ځای نمندګان دي همکاران دي هغه څه تصویر کې خدا کا تفصیل ما دا سی خبر دا نوخار چرخدی او دا مردان سم مرد جب نشی و سم نقصان نشی دا این ما
صحیح ډیر زیات مننه خالد خان زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په ډیر بخښنه سره چې د خالد خان د ټلیفون په ځخ کې ستونزه یو ځل بیا یادونه وکړم چې تیر ماښام په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې سلی او بارانونو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي په دې اړه به پراتلونکو خبرونه کې تاسو ته تفصیل درکو
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
پاپاو کم یو لس بجو
تان دی هلی
پاپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
روخانه مستقبل
پاپاو کم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړې
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وای پر تورخم لاره د پاکستان لخوا افغانانو ته د ویزې اخیستو امر د پاکستان حکومت نه بلکې پوز کړی دی. نوموړي د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ته لیک لیږلی او له هغه یې غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د ویزې لانجه د خبرو اترو له لارې هواره کړي. افغان سفیر مشال رادیو ته دا هم ویلي چې د پاکستان چارواکو سره په خبرو بوخت دی ترڅو دا ستونزه ژر تر ژره هواره سي. نن دوهمه ورځ ده چې پاکستان یوازې هغه افغانان خپلې خاورې ته پرېږدي چې ویزه لري. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د خپل سفارت له لارې هڅې پیل کړې دي ترڅو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ویزې ستونزه هواره شي. د پاکستان د پریکړې له مخې تر دې وروسته که هر افغان غواړي چې پاکستان ته ولاړ شي باید د پاکستان ویزه ولري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې له پاکستاني چارواکو سره یې اړیکې ټینګ کړې دي. د ده په وینا د ویزې د غوښتلو امر د پاکستان حکومت نه دی کړی او دا د پوځ پریکړه ده. زاخیلوال زیاته کړه چې د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ته هم یو لیک استولی ترڅو ستونزه د خبرو له لارې هواره شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر بیا وویل چې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د دواړو هیوادو په زیان ده.
په هدف کې پاکستان یک طرفه اقدام کرده مفید
د کوم هدف لپاره چې پاکستان په یو اړخیز ډول هڅه کړي ګټوره نه ده او دا د دواړو هیوادو اړیکو ته زیان رسوي. باور لرم چې پاکستان غواړي له افغانستان سره شاړي کې ولري چې د دې لپاره باید د دوی له لوري دا سیاسي وشي چې د دغو اړیکو لپاره چې دوی غواړي ګټه ورسوي. دغه یو اړخیز اقدام چې د هر هدف لپاره دی کېدای شي چې خبرې پرې وکړو او په یو منطقي ډول د قناعت وړ خبره ولرو. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې پاکستان له بېلابېلو اړخونو پر افغانستان فشار راوستی دی او علت یې دا دی چې پاکستان په خپله د نړیوالو تر فشار لاندې دی. په امریکا کې د ویلسن څېړنیز مرکز څېړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په وزیرستان کې تحریک طالبان پاکستان ډله په نقشه کړې پر افغان طالبانو عملیات نه کوي او له هغوی د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. کوګلمن بیا وویل چې د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژلو وروسته پر دغې وسیلې فشار زیات شوی.
I think that Pakistan's relations with the Afghan Taliban are really evolving.
زما په فکر له افغان طالبانو سره له کلونو را پرې خو پاکستان اړیکې لري. پاکستان پر طالبانو له دې اخیز پیدا کړی چې طالبانو په دغه هیواد کې په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پناه اخیستې. زما په نظر پر ملا منصور په بلوچستان کې حمله شای د کوټې شورا چې د افغان طالبانو مشي کوي په پاکستان کې په دې باور کړی وي چې دوی په پاکستان کې نور حکومت خوندي نه دي لکه په خوا چې پیغام وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم ترڅنګ شپږ نور داسې د تګ راتګ ځایونه دي چې افغانان د پاکستان د پوځ د وروستۍ پریکړې له مخې له ویزې پرته له پرون راهیسې پرې تېرېدای نه شي.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واورېدل چې پر ډیورنډ کرښه پاکستاني ځواکونو د هغو افغانانو پر مخ تورخم لاره تړلې چې بې له ویزې پاکستان ته سفر کول غواړي. دا چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د میشت ولستونزې په څه ډول هواریدای سي او حکومتونو ته په دې لړ کې څه ډول ګامونه پورته کول پکار دي، دا پوښتنه فرشته جلالزی په امریکا کې له میشت پاکستاني شنونکي ډاکټر محمد تقی څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. نوموړی په ځواب کې وایي
که د پاکستان پوزیشن تو وګورو نو د ویزې ریکوایرمنټ پیدا کیږي، که د افغانستان پوزیشن تو وګورو نو د ویزې حاجت نشته. خو اوس عملي توګه باندې یو لار راوستل پکار دی، دې ته یو قانوني حیثیت اوس هم ورکول کېدای شي چې د ډیورنډ مسله په خپل ځای باندې ده، خو داسې یو ټراول ډاکومنټ پیدا کېدای شي چې هغې کې د ویزې حاجت نه وي، خو یو قانوني حیثیت دې شاته ورکړي. بهرحال په لانګ رن کې دواړو هیوادونو ته پکار ده چې د ډیورنډ مسلې څه طریقه باندې یو حل رو باسي. ما خیال دی چې جنگ حل نه دی او جنگ د داسې مسلو حل عموما ویم نه.
خلک د خلکو نظر په دې مسله کې څومره مهم دی او څومره په دې کې خلک په دې کې دخیل دي؟
خلکو ته خصوصا پښتنو ته، که د افغانستان پښتانه دي، که د پاکستان کې پروت د قطبي یا د سویلي پښتونخوا خلک دي، هغې ته خو هر قسم مسله ده. خو حل د افغان حکومت او د پاکستاني ځواکونو سره دی. نو یو پالیسي تا کول پکار دی په داسې موجوده وخت کې چې یو خو پاکستان د لاسه چې کوم لاسوهنه افغانستان کې کېږي هغه دې ودرېږي، او بیا که هغې سره قانوني طریقه کار دې ته ورکول غواړي، د هغې طریقه دا نه ده چې ډیورنډ باندې ډیفینس جوړ کړي یا دا پکټ جوړ کړي. ولې چې پاکستان ته معلوم دی چې هغه خلک چې کوم تخریب کوي، شر جوړوي، سرګردي، هغه په ویزو راځي نه، هغې سره بیشتر د پاکستان پاسپورټونه دي، هغه خلک درول پکار دی بجای دی چې عام خلک د کابل یا د پېښور خلک د منی کړي چې تاسو په تورخم بزیر راځي. تورخم او غلام خان خو یو دوه علاقې چمن سپین بولډر کې درې ملک، نور خو داسې د سل نه زیات راداریان دي په ډورنډ باندې، هغه په څوک ودرې.
په امریکا کې پاکستاني شنونکي ډاکټر محمد تقیو چې پر ډیورنډ کرښه یې دواړو لسو ته د ورپېښې ستونزې د حل په اړه زموږ د همکاري فرشتې جلالزی پوښتنې ځوابولې.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څومره به شک چوپه
ډېره سخت راغلي تیره هر څه کې یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې روان کال بل هیواد د سخت دریزی خاتمه کوي او په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد روان ضربیاز عملیات به هم روان کال پای ته ورسول سي. خو د نوموړي په وینا د سخت دریزو پر ضد جنگ کې ترلاسه شوي کامیابیانی پر ځای ساتل مهمه خبره ده. د پوز مشر دا هم ویلي چې ډرون بریدونه د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي او په هیڅ صورت به ونه زغمل سي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
نن د شروع په ورځ د پارلمان د ګډې غونډې وروسته مطبوعاتو سره غیر رسمي خبرو کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف وینا وه چې اپریشن ضرب اعظم مکملولو وروسته په فاټا کې به یو داسې نظام جوړولی شي چې کومو خلکو د سخت دریځۍ پر ضد جنگ له وجې خپلې سیمې پرېښودي دي چې هغوی ته په واپس راتللو کې کومې ستونزې رامخې ته نه شي. د فوز د مشر وینا وه چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته یقین دهانی ورکړې شوې ده چې د اپریشن ضرب اعظم د خاتمې وروسته وسلوال به د دغه سیمو مخه ونه کړی شي او په شمالي او جنوبی وزیرستان کې د ترقی عمل په تیزی سره روان دی. د جنرال راحیل شریف وینا وه چې روان کال د ملک نه د سخت دریځۍ د خاتمې کال دی. د دفاعي چارو کارپوه خادم حسین د فوز د مشر د دې بیان په حق لوایي چې په ملک کې د روانو عملیاتو په وجه تر څه حده وسلوالې ډلې خو کمزورې کړې شوې دي.
ترهګرۍ چې کوم زوړ نیټورک وو د تحریک طالبان پاکستان او د لشکر جنگ وی او د اسلامک موومنټ اف ازبکستان تر حده پورې ځای په ځای چې هغه کوم بشپړ جال جوړ کړی وو هغه ته لږ ډېر زیان خو رسېدلی دی. خو چې کله دې ته تاسو وګوري کله یو فکر موجود وي او د هغې سره تړلي تنظیمونه موجود وي او د جنگ معیشت موجود وي نو دا امکان هر وخت پیدا کېږي چې دا یو بشپړ جال جوړ کړی شي او بیا د دې ریاست په ضد او د سیمې نورو ریاستونو په ضد جنگ شروع کړي. نو دا خبره کول چې شاید ترهګري یا انتهاګري په دې ریاست کې ختمه شوه نو هغه په دې حواله کتلي چې آیا د ترهګري یا انتهاګري فکر شته که نشته. دویم دا چې هغې سره تړلی معیشت موجود دی که نه دی موجود.
د ډرون حملو په حق د جنرال راحیل شریف وینا وه چې دا د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ پر ضد دي او په هیڅ صورت کې به برداشت نه کړی شي. د فوز مشر وینا وه چې د دا قسمه پیښو له وجې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې متاثره کېدی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو فعالان او ادارې وای حکومت دی قبایلي سیمو ته د کورنیو لږدولو پر وخت د ماشومانو ژوند او ضرورت ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی په خبره د ناامنیو او تاوتریخوالي له کبله د بېکورسو ماشومانو ژوند په هر اړخیزه توګه اغېزمن سوی دی چې دا یې پر راتلونکي ژور اثرات لرلی سي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په راپور کې واوري.
د بخن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي د تاوتریخوالي او شخړو له کبله په افغانستان کې ګڼ خلک بېکوره کړل شوي دي. رپورت وایي په درو کلونو کې په افغانستان کې د بېکوره کړل شویو شمېر 12 لکه ته رسېدلی دی. رپورت په هغه هیواد کې د بېکوره کړل شویو کورنیو ماشومانو ژوند په اړه اندېښنه ښودلې ده. په داسې حال کې چې د جون لومړۍ نیټه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ماشومانو ورځ په توګه ولمانځل شوه، په پاکستان کې فعالان وایي د تاوتریخوالي او ناامنیو له کبله د بېکوره شویو کورنیو ماشومان هم له هغو ګواښونو سره مخامخ دي لکه په افغانستان یا په شام او عراق کې چې دي. په پېښور کې د ماشومانو حقونو فعال ارشد محمود وایي کله چې ماشوم بېکوره کړل شي نو لومړی خو د تعلیم له حقه بې برخې کېږي. دی وایي لومړی محرومي خو زما خیال دی چې د ماشومانو تعلیم دی، ځکه چې ماشومان له سکولونو بهر پاتې کېږي یا په کیمپونو کې هغوی له سختو حالاتو سره مخامخ وي. په داسې حالاتو کې د ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو په کم عمرۍ کې ودونه وشي نو دا ټول عوامل د وړو پر ژوند او راتلونکي باندې اثرات لري. ارشد محمود وایي اوس چې حکومت شمالي وزیرستان ته د بېکوره شویو خلکو ستنولو عمل پیل کړی نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید د ماشومانو حقونو او ضرورتو په اړه پوهاوی پیدا کړي. دا وایي دا اوس د آی ډی پیز د واپسې سلسله شروع شوې ده. په دې کې دا پکار دي چې د ماشومانو صورتحال ته خصوصي توجه ورکړل شي، که هغه د ماشومانو د ایجوکیشن په حواله سره ده که د صحت سهولیات دي. پکار ده چې د واپسې دا عمل د ماشومانو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. د مے پر 1.5 نیټه په پاکستان کې د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي ادارې سپارک وویل په هغه هیواد کې شاوخوا 25 میلیونه ماشومان ښوونځیو یا سکولونو ته نه ځي. فعالان وایي په دوی کې هغه لوی شمیر ماشومان هم شامل دي چې له قبایلي سیمو بېکوره کړل شوي دي او په سختو حالاتو کې په کیمپونو کې ژوند تېروي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې په یوه ورځ د روژې او اختر کولو پریکړه یو ځل بیا د ځنډ ښکار شوه. پختونخوا وفاقي حکومت وای چې دوی به هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا د شهادتونو پرته اعلان ونه کړي. خو صوبای عالمان وای که حکومت د شریعت او سنت سره سم ګامونه پورته کړي نو په ټول پاکستان کې په یو ورځ پروژه او اختر کولو اتفاق کېدای شي. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبریالي رفعت انجم راپور لیږلې چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د نهي پورس په پیښور او کافحال کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف په مشرۍ کې د مقامي رؤیت هلال کمیټي مشاورتي غونډه وشوه چې پکې په یو ورځ د روژې او اختر په حقله خبرې اترې وشوې. په دې موقع سردار یوسف وویل چې د حکومت او رؤیت هلال کمیټې ترمنځ د رابطو کمی دی کوم چې به ختمول شي او په دې اړه به قانون سازي هم کولی شي. سردار یوسف زیاته کړه چې د جون په 15 نیټه به د زونل او مرکزي کمیټو غونډه په یو ځای رابلل شي او د قرآن او سنت مطابق به عالمان فیصله کوي.
سلسله میں
چستا سو لخوا کم شهادتون راشی نو دی لڑکی با من خپل کوشش کو او مرکزی کمیټی تبا دا درخواست کو چتا سو انتظار وکړی او تر کما چې د دې ځای نه شهادتون نه ویتللی نو مرکز دې تر هغه اعلان نه کوي
اعلان نه فرمایي.
خپل خوا د مسجد قاسم علی خان خطیب مفتی شعب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وې چې د خیبر پختونخوا لخوا د 1300 کالو راسی مرکز ته تجویزونه ورکړي کیږي خو حکومت ورته اهمیت نه ورکوي. د نوموړي په وینا چې مرکزی رؤیت هلال کمیټې لپاره قانون سازی او ضابطہ نشتا کوم لوجه چې د روجې او اخترون منځلو کې د وفاق او صوبو ترمنځ اتفاق ناراضي
خبر دا چې دا چې د کې پی کې علماء چې دي د دې سره اختلاف خو نه دي خو اتفاق چې دی هغه سره شریعت مطابق حکومت اقدام وکړي موږ به سره اتفاق وکړو. دا چې کوم موږ کمی خبرې ته وربلیم کړی دي او کمی ولا لیکلي ور کړی دي او حکومتي ادارې هم د دې نه خبر دي او وزارت هم د دې نه خبر دي هغه باندې عمل وکړي شي نو اوس هم ډېر ښه امکان شته دغه راتلونکي رمضان لپاره د اتفاق هم
یاد دي چې په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې په 242 ورځو خلک روژه نیسي او اختر کوي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
اوس موږ غلا مشال رادیو څخه اوري لومړی سهارنۍ خبرونه. سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي او سم تاسو پام د ګلزار عالم په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم چې کلام د رحمان بابا دی.
قدم دی ہمیشہ زما پسر رے قدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاری ارے داستاد در رے کش کے زخاری ارے داستاد در رے قدم دی ہمیشہ زما پسر رے قدم دی ہمیشہ زما پسر رے کش کے زخاری ارے داستاد در رے کش کے زخاری ارے داستاد در رے گل
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د سهار 9:30 بجې سوی مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي پاکستان ته د تګ لپاره په افغانانو د ویزې د اخیستو لازمي کولو حکم د پاکستان حکومت نه بلکې د دغه هیواد پوس کړی. داخلوال دا خبره تېر ورځ مشال ریډیو ته په داسې حال کې کړې چې نن دویم ورځ ده چې پاکستانی چارواکي د تورخم په پوله یوازې هاو افغانانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوي چې ورسره د سفر قانوني اسناد وي. چارواکی وای چې د خیبر پختونخوا په پیښور، نوخار، چارسدا، مردان او نور برخو کې د شروع په مخه د تیز سیلې او بارانونو له وجې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او ډیر شو نجات ژوبل دي. بلخوا د خیبر قبایلي سیمې انتظامی چارواکی وای چې په باړه او جمرود کې هم دغو بارانونو او طوفانونو درې تنه وژل دي. امریکایي ځواکونه وایي افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله برلاسه دي. د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلز کلیفلین تیر ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له کابل په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل افغانستان د جګړې د فصل په پیل کې دی او سخت ورځ یې مخکې شته، خو افغان ځواکونه سخت کال له تیرو کلونو په پرتله په جګړه کې تکړه شوي دي. افغانستان کې بعد امریکایي ځواکونو جګپوري قومندان روانونه خپل راپور واشنگټن ته واستوي. په دې راپور کې ولسمشر باراک اوباما ته وړاندیزونه شوي دي چې څومره امریکایي پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې شي. په واشنگټن کې د هند سفیر وایي د یوې امریکایي کمپنۍ او هند ترمنځ په هند کې د شپږو ایټمي ریئکټرونو د جوړېدو په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ارون سنگھ تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا له ویسټنګ هاوس کمپنۍ سره په ډېر تفصیل خبرې شوي او څه چې پکې پاتې دي هغه د لګښت مسله ده. چارواکی وایي چې تېره ورځ وسلوالو د سومالیا په مرکز موګادیشو کې پر یو هوټل د یو موټر په واسطه ځانمرګي برید وکړ چې پکې د راپورونو له مخې د دوو پارلماني غړو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. القاعده سره تړاو لرونکي الشباب وسلوالو ډلې د برید ذمواري اخیستې.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې لمشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې صدر ممنون حسین د پارلمان غړي غونډې ته خپل وینا کې وویل چې پایدار ترقی او استحکام د جمهوریت نه په غیر ممکنه نه ده او حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دی چې په ګډه سره کار وکړي. ورځپاڼه لیکي چې دا وخت مهمه مسله د پاناما لیکس پلټنې کول دي چې په ضابطه کار یا ټي او آر تر اوسه حکومت او اپوزیشن ګوندونه نه دي متفق شوي. په کار خدا ده چې سیاسي ګوندونه په خپلو رویو کې لچک راولي او خپل منځي اختلافات ختمولو وروسته د اولس مشکلات حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې ترڅو صدر ممنون حسین د معیشت د استحکام خبره وکړه نو په کار خدا ده چې د اقتصادي اصلاحاتو ګټې د مخصوصو خلکو پورې محدودو ساتلو پر ځای عام اولس ته ورسولی شي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په ټول ملک کې په یوه ورځ روژه او اختر کولو په غرض د مذهبي چارو وفاقي وزیر په مشرۍ کې شوی اجلاس بې د څه نتیجې ختم شو. ورځپاڼه لیکي چې د ساینس او ټکنالوژۍ په دې دور کې د سپوږمۍ د تاریخونو حساب لګول ډېر اسان شوي دي، خو زموږ عالمان د سپوږمۍ ښکاره کېدو او نخ کاره کېدو په شخړه کې نښتی دي چې له وجې د ملک اولس تقسیم شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سعودي عربستان په شمول په یو شمېر ملکونو کې د روژې او اختر فیصله د موسمیاتو محکمې د رپورټ په رڼا کې کیږي او د ټکنالوژۍ په دې دور کې سپوږمۍ به کله راښکاره کیږي او څومره وخت به په نظر راځي هر څه معلومات کیږي. نو زموږ د ملک عالمانو له پکار دي چې رایو ځای شي او اولس د تقسیمولو پر ځای دې متحد کړي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه د ګرانۍ په مخنیوي لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د روژې میاشت کې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه کنټرولولو لپاره د ضلعي انتظامی غړو لخوا هر ورځ د مارکیټونو دوره کول یو ښه ګام دی، خو که په تیرو وختونو نظر واچولی شي نو ضلعي انتظامیې او نورو چارواکو لخوا د سختۍ باوجود په دوکاندارانو په سرکاري نرخنامو د ضرورت د استعمال شیانو خرڅولو کې کامیابه نه شو. ورځپاڼه لیکي چې ضلعي انتظامیې له پکار دي چې په مارکیټونو د ناڅاپه چاپو وهلو سره د داسې رضاکارانو خدمات ترلاسه کړي چې په اطلاع د خلاف ورزي کوونکو دوکاندارانو پر ضد کاروایی وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ضلعي انتظامیې له پکار دي چې کم دوکانداران د سرکاري نرخنامې مطابق شیان نه خرڅوي نو نه صرف هغوی دې جرمانه کړي بلکې جیل ته دې هم ولیږي.
مطبوعات په فارم پالیسی مجله کې ترهګري د پاکستان لپاره یو چیلنج بلل سوی دا او هغه عوامل په ګوته کړی دي چې ولې په دغه هیواد کې د ترهګري او پکې د ککړو کسانو سمه محاکمه نه کیږي. بلخوا فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د سکولونو په اړه یوه لیکنه کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې ښوونځي د ناکرارو حالاتو له امله متاثر کیږي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحا امیرزاده درته اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان قانون نافذونکې ادارې په مؤثر ډول د ترهګري خلاف قانوني کاروایی نه کوي. د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې یونایټیډ سټیټس انسټیټیوټ آف پیس په خپور شوي رپورټ کې د دې وضاحت شوی چې ولې د هغو کسانو سمه محاکمه نه کیږي چې د ترهګرو تنظیمونو سره ملګري کیږي. په رپورټ کې هغه عوامل په ګوته شوي دي چې د دې سبب دي. په دې کې د انصاف نظام او په اړوندو کاروایانو کې نیمګړتیاوي، د گواهانو یرول او د قانون نافذونکو ادارو ترمنځ سرابطو کموالی شامل دي. مجله لیکي په هغه ماحول کې چې د محدودیتونو له امله قانون نافذول ګران وي، اکثره د سخت دریځې په لور خلک ځي. بلخوا فارن افیرز مجله لیکي په کال 2001 کې په افغانستان کې د امریکا د مداخلت وروسته غربي هیوادونو هلته په تعلیم ډېرې پیسې لګولې دي، خو په دغه هیواد کې د حالاتو په خرابېدو سره سکولونه نه یوازې د طالبانو بلکې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هم له ګواښ سره مخامخ دي. په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو میشن داسې 40 کیسونه په ډاګه کړل چې پکې حکومتي امنیتي ځواکونو او نورو مسلح ډلو د پوځي مقصدونو لپاره د سکولونو استعمال کوو. د مجلې په خبره بلخوا طالبانو هم د پوځي مقصدونو لپاره سکولونه استعمال کړي دي او د کلیوالو سیمو د مشرانو غوښتنو باوجود یې هم سکولونه نه دي پرېښي. مجله په عمرخیل سیمه کې د یو سکول په اړه وایي چې په کال 2015 کې د سویډن د حکومت په مرسته جوړ شو. په دغه سکول کې به 350 الکانو او جینکو سبق ویلو، خو وروسته پرې بیا طالبانو قبضه وکړه او د سیمې د مشرانو د خواست په وجود هم سکول پرېښودلو ته تیار نه شو.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکا لوی درستیز وایي چې په دې ورځو کې د افغانستان په اړه پرله پسې غونډې روانې دي. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي کمانډان د تازه راپور پر بنسټ سپینه ماڼۍ پریکړه وکړي چې څومره ځواکونه په دغه هیواد کې وساتي. جنرال جان نیکلسن د مارچ پر 2 نیټه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان وټاکل سو او نوموړي د کار له پیلېدو سره سم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د راپور په چمتو کېدو کار پیل کړ. دا راپور اوس چمتو سوی. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په دغه راپور کې واوري.
د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر به په لنډ وخت کې پریکړه وکړي چې څومره امریکایي پوځان په افغانستان کې پاتې شي او څه مسؤلیت ولري. په څو ورځو کې به د هغه راپور له مخې پریکړه وشي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانانو له لوري چمتو کیږي او له څو میاشتو راهیسې کار پرې روان دی. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې تر یک شنبه به خپل راپور واشنگتن ته واستوي، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې کله به سپینه ماڼۍ خپل پریکړه اعلانوي. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه څرګندوي چې د ناټو د مشرانو تر غونډې مخکې به پلان بشپړ شي. تمه ده چې د راتلونکې میاشتې په سر کې د پولنډ په مرکز وارسا کې د ناټو سرمشیزه جوړه شي. د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان په اړه په دوامدار ډول غونډې روانې دي او د وارسا غونډې ته چمتووالی نیسو. تیره پنجشنبه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خبرو داسې ښکاره شوه چې امریکا شای نور پوځیان افغانستان ته ونه لیشي او د افغان ځواکونو د روزنې بهیر ته ادامه ورکړي. باراک اوباما وویل موږ په ورځنیو عملیاتو کې نه ورداخلی شو چې د اوس لپاره د افغان امنیتي ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي. زموږ دنده دا ده چې له افغانستان سره مرسته وکړو تر څو خپل هیواد په خپله خوندي کړي. داسې نه چې خپل نارینه او ښځینه مو په پوځي جامو کې د هغوی په دې جګړه کې داخل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راتلونکي ماموریت مسله په داسې وخت کې تر بحث لاندې ده چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تیرونی په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او د طالبانو ترمنځ اختلافات ژور شوي دي. امریکا د اوس لپاره په افغانستان کې 9800 پوځیان لري چې د ولسمشر اوباما د تیر کال د پلان له مخې به په 2014 کال کې د دې عسکرو شمیر راکم شي او بل کال به له افغانستانه ووځي. خو په افغانستان کې د طالبانو د جګړو له زیاتېدو سره په واشنگتن کې دا بحثونه تاوده شوي دي چې له شرایطو سره سم باید پریکړه وشي.
زموږ غل مشال رادیو خاورې د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې وستاسو پام د ظفر اقرار په ژغ کې د دغه سندری په لور راګرځوم.
سوچ خلاص د سرو ګلونو کرنوي خورچ پسرلې پسم غرنوي
یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا سوچ خلاص د سترو ګلونو کرنے وی خور چې پسر لے پسم غرنے وی یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا ملکن باند سہر نوی یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا خندان خبر جرم دے سوچیا باسن پگڑا سر نوی وخت سود خوب پی خبر نوی یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا شور د پیغل په گذر نوی یار تر هغه کلی تمرازا مرازا یار تر هغه کلی تمرازا
د ظفر اقرار په ژغ کې مو سندره واورېده. زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړی سارنی خپرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوږ نیولې دی. اوس زو د افغانستان پر لور. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو لکه کندوز، ننګرهار او غزنی کې د نامنیو پیښې وسوې. دا د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تر وژنې وروسته د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. پوښتنه دا ده چې دا پیښې د څه ښکارندوی کوي. پامیر ساحل دا موضوع له پوهانو سره څېړلې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
په بلوچستان کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور تر وژنې او بیا د نوي مشر ملا هیبت الله اخونزاده تر ټاکنې څو ورځې وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نامنو پیښې وشوې. د بیلګې په ډول وسلوالو په کندوز کې د مسافرو پر ګاډو برید وکړ چې پکې یو شمېر کسان ووژل شول. همداراز وسلوالو په غزنی کې د استیناف پر محکمې برید وکړ او په ننګرهار کې هم چاودنه وشوه. پوښتنه دا ده چې د نامنو تازه پیښې د څه ښکارندویي کوي. آیا دا د ملا اختر محمد منصور د وژنې غبرګون دی که نه د پسرلنیو عملیاتو برخه؟ د کابل پوهنتون حقوقو څانګې استاد ودیر ساپای تازه تاوتریخوالی څه خاص بدلون نه بولي او وایي طالبانو خو لا د پسرلي تر پیل مخکې د بریدونو کولو ویلي ول.
طالبانو خو لا د ملا اختر محمد منصور د مرګ نه مخکې دا دړکې کړي وي چې دا وړی چې راورسي بیا به مونږ جګړو ته خپلې دمه ورکوو، او دا خاصتا هغه وخت وروسته یو وار بیا دا خوځل د خپل موجودیت په قوت کې وو چې هغه وشتل شو د امریکانانو د خوا، او د نوی زحمت هم د سولې خبرې د پیشنهاد د افغانستان د حکومت رد کړلې، او معنی دا وه چې دوی جګړې ته دوام ورکوي او نمونه یې ورته په فزیکي طور سره وښودله.
خو په کابل کې د چارو پوه او څېړونکي ډاکټر اورزلا اشرف نعمت د وسلوالو تازه تاوتریخوالی په بل ډول روښانوي او وایي دا د ملا اختر محمد منصور د وژنې غبرګون نه بلکې د نوي مشر ملا هیبت الله اخونزاده تثبیتولو ښکارندویي کوي.
دا د دې نه چې زیاتره د طالبانو د مشر وژنې غبرګون وي، زه فکر کوم د طالبانو دا د نوي رهبر په اصطلاح تثبیتولو یو پروسه ده. طالبان داسې یو ګروپ دي، هغه نوم باندې چې دوی یادېږي هماغه داسې یو نوم دی، یو داسې یو اعتبار دی چې دوی باید پر اندازې نه زیات انسان وژنه وکړي، ډېر بېرحمي وښيي، هغه کس دوی منځ کې ډېر تثبیتېږي. نو په شروع کې لکه چې دا نوی مشر د طالبانو وټاکل شو، بعضې خلک داسې تبصرې وکړلې چې دا ډېر نرم سړی دی، دا ډېر حساب مذهبي روحاني دی او پوه دی، تعلیمات یې کړي دي مذهبي.
ډاکټر اورزلا اشرف وایي د وسلوالو له تازه تاوتریخوالي سره د هغو خلکو تبصرې ناسم اثبات شوې چې دوی د طالبانو نوي مشر په اړه کړې وي. د نوموړي په اند دا ناامنۍ ښیي چې د وسلوالو په کړنلار کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. استاد ودیر ساپای او ډاکټر اورزلا اشرف دواړه په دې اند دي چې د تاوتریخوالي او ناامنیو مخنیوي لپاره باید د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه للا زیاتې همغږۍ او همکارۍ کار واخلي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشرتابه ترمنځ د سولې لروانو خبرو ملاتړ وکړ. دوی د دولت له نورو وسلوالو ډلو هم وغوښتل چې د سولې لار خپل کړي او د افغانستان په آبادۍ او پرمختګ کې برخه واخلي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست قومي مخور او دینی عالمان د حزب اسلامي له مشرتابه سره د افغان حکومت روانې خبرې اترې او د سولې مذاکرې ګټورې بولي او له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د هیواد د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دوی چې د چهارشنبې په ورځ د ملي صوبا ټولنې په بلنه په یوه ناسته کې راټول شوي ول، سوله او پخلاینه د اسلامي شریعت حکم وباله او زیاته یې کړه چې جګړې نه یوازې افغانان له مرګونو او ناخوالو سره مخامخ کړي، بلکې د دې هیواد صنعت، زراعت او تجارت هم زیانمن کړي. مفتی مولانا محمد سلیم منصور ویل چې وسلوال د جګړو لاس واخلي او په ګډه د دې هیواد په امن او پرمختګ کې ګډون وکړي.
جګړه هغه څه ده چې هغه نخوالې رامنځته کوي، هغه کونډې اعتماد جوړوي، هغه وطن تباهي ده. څومره مخالفین دي په یغو باندې زه د شریعت له نگاه نه دغه کوم چې چا دا مسؤلیت در په غاړه کړی دی، یغو نه لاس واخلي چې جګړه ده. او هغه څه چې الهي قانون ده، د الهي قانون په رڼا کې له صلح سره یو ځای شي، نور د پردیو له غلامۍ له اثرات باید ځان خلاص کړو او د وطن ټول په ګډه سره جوړ کړو.
قومي مشر حاجي حیدر ګل منګل وایي چې د حزب اسلامي د مشرتابه سره د سولې د خبرو د بهیر نهایي کول د نورو مخالف وسلوالو ډلو د جګړې په شدت کې لګوالی راولي.
د حکمتیار تک چې هغه یو مخالف لوری و، هغه سره وسلوال قوتونو سره و، نن چې د افغانستان د خلکو سره یوځای کیږي دا هم په سوله نه تاثیر لري، هم دښمن هم د شکست سره مخامخ کولای شي.
قومي مشر سمیز زدران هم د افغانستان د آبادۍ او د خلکو د سوکالۍ لپاره سوله اړینه ګڼي.
د ټولو وسلوالو مخالفینو نه زه په ډیر احترام دا تقاضا کوم لکه سره کوم چې انجینر صاحب د خپل ځون سره تصمیم نیولای، تاسو هم په دې رقم د ځون سره تصمیم ونیسئ، څو په آینده کې میږ او تاسو یو خوشحاله او سوکاله افغانستان ولرو.
د خوست یو تن قومي مشر وای کوم وخت چې په افغانستان کې سوله به دلته د هر چا عزت او ژوند خوندي وو.
زره انداز لرم مخکې په افغانستان کې څنګه سوله وه، جمعتونه فعال وو، مدرسې فعال وې، زموږ تجارت زموږ صنعت زموږ ټول کارونه فعال وو. اوس د جنگ نه موږ څه ترلاسه کړل؟ په جنگ کې کومې ګټې دي؟ د جنگ موږ څه ولیدل؟ راشئ چې خپل د نیکه هغه پلرني هغه دودو کلتور ته وګرځو.
د خوست قومي مخور او دیني عالمان داسې مهال د سولې خبرو ته د وسوالو مخالفینو د کېناستو غوښتنه کوي چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغان حکومت د سولې خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي او ممکن په نږدې ورځو کې یاده ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس هم د میرمنو پاړه د راپور پر لور تاسو پام را ګرځوم. ل پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي د پاکستان په یو شمیر برخو کې شزې د کورنۍ تشدد سره مخامخ دي. پر روان کال کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راغلي چې پکې شزې د غیرت په نامه ووژل شوې، خو د دغه هیواد اسلامي نظریاتي کونسل پر دغه هیڅ قسمه بیان نه دی ورکړی. دا چې شزې باید څنګه د خپلو جایزو حقوقو دفاع وکړي په دغه لیکنه کې ځینې تجاویز ورکړل شوي چې مهم ټکی یې فرخنده اسد درته اوروي.
ڈان ورځپاڼه کې لیکواله رافیا زکریا لیکي په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل د دغه خبرې وروستو چې یو خاوند خپل ښځه په رو وهلې شي وروستو بحثونه پیل شوي دي. هغه وایي په دغه هیواد کې یوه میرمن له وړاندې نه د ګڼو ټولنیزو او کورنیو مسلو نه تیریږي، او بیا په پاکستان کې یو داسې روایت هم دی چې د بل په کور او یا د ښځې او خاوند په ژوند کې د نورو خلکو کار وي، خو اوس پکې د اسلامي نظریاتي کونسل هم کار دی. ورځپاڼه لیکي دغه اداره وخت په وخت داسې خبرې کوي چې د ښځو له ژوند سره تړلې وي، او دا ځل یې تر وهلو پورې بیان مخې ته راغی. د اسلامي نظریاتي کونسل د مشر مولانا اختر شیرانی لخوا داسې بیان سره سړو ته د خپلو میرمنو د وهلو ښکاره اجازت ورکړل شوی دی. لیکوال وایي که څه هم په پنجاب صوبه کې د ښځو د حقونو په اړه یو بل منظور کړل شوی دی او په نورو صوبو کې هم داسې بلونه وړاندې کړل شوي دي، خو دلته دا خبره هم ضروري ده چې په پاکستان کې داسې معلومیږي لکه د یو واده کړي سړي او ښځې په شخصي ژوند او کور کې به بل هم کار لري، او هغه زیاتره د اسلامي نظریاتي کونسل غړي او یا نور ملایان چې په خپلو ویناو کې زیاتره د ښځو په اړه خبرې کوي. لیکواله دا هم وایي باید پر دې هم خبرې وشي چې په مذهب او دین کې یوې ښځې ته څومره اختیارات او حقونه ورکړل شوي دي، او د ښځو سره د نرمې رویې او ښه سلوک هدایات شوي دي. لیکواله وایي اسلامي نظریاتي کونسل پر دې خو خبرې کوي چې یو کار د غربي روایاتو مطابق وشي او یا یې دوی له غرب سره موازنه کوي، خو پر دې بیا چوپه خوله وي که چیرې د یوې ښځې سره ظلم او زیاتی وشي او یا په ټولنه کې د اسلامي روایاتو خلاف یوه ښځه وزورول شي، نو په دې بیا د دغه کونسل له مشرانو لخوا څه بیان نه لیدل کیږي. ډان لیکي کله چې د اسلامي نظریاتي کونسل دغه بیان مخې ته راغی چې یو سړی خپله میرمن وهلی شي، په دې اړه په نړیواله میډیا کې هم رپورټونه مخې ته راغلل او په دغه هیواد کې پر ښځو د تشدد په اړه هم خبرې وشوې. خو اوس پوښتنه دا ده که یو سړی خپله میرمن ووهي او یا پرې تشدد وکړي او دغه د هغې له برداشت نه بهر وي او یا هغه د دغه تشدد په نتیجه کې مړه شي، نو آیا اسلامي نظریاتي کونسل به پرې څه خبرې وکړي او که نه؟
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام د دې رادیو د لومړی سارنې خبرونې سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د نغمه په ژغ کې د سندري پر لور راګرځوم ورسته به بیا هم خبري غړي پیل کړو
تاریخ شمله ور وژنی